پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په راتلونکو نیم ساعت کې مدرته دغه خبری کیسې راټولې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر ملکی افغانانو د طالبانو قصدي بریدونه به جنایت وبلل شي. حکومت هم د دې خبرې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي احضارول دي.
هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتي که طالبان یې کورونو کې وي هغه کورونه دې پرېږدي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دا غساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر غساحو ته باندې اجرات کوو.
د نورستان نورګرام کې اوازنې پات رادیو هم خبرونه ودرولې.
ساحه جګړه ایزه ساحه ده. وخت نا وخت مرمې راځي. د حالاتو آرامې دو نورمال کېدو پورې خبره تړلې ده.
او د برېټانیا سمندري ځواک د وی بیړۍ د تختونې د امکان خبر ورکړی دی. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. اسمت څاروانی در اوروي.
د بهرنیو چارو وزیر هنی فاطمر د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. او امریکا وایي د ایران د اتومي موافقې په اړه په اووم پړاو خبرو کې ګډون ته تیاره ده. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کورمخې ته د تیر شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تیر شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل په برید کې څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیش کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن سوي، خو له بده مرغه زما یو شمیر ساتونکي ټپیان سوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قبل راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا غوښتنه پرون سه شنبه له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. هند اوس مهال د امنیت شورا دورې مشري کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی اتمر د هغو بریدونو په اړه چې د افغانستان د عام ولس د وژنې او بې ځایه کېدو سبب کیږي له خپل هندي سیال سره خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې ښاغلی اتمر په افغانستان کې له بهرنیو جنګیالیو او ترهګرو ډلو سره په همغږۍ کې د طالبانو حملې جنګي جنایت وباله او د دې ناورین د دوام په اړه خبرداري ورکړ. په بیان کې همداراز راغلی د هند بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جی اس شنکر هم په افغانستان کې د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د تاوتریخوالي ناامنیو او له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیشته څرګند کړه او ډاډ ورکړ چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه به غور او سلام مشوره وکړي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانبولی والی وژلی دی. د 209 شاهین قول اردو ویندوی حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل چې مولوی انس د سمنګان ولایت په درې یوسف ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ووژل شو. د ده په ادعا په دې برید کې 40 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د مولوی انس وژل کېده رد کړی ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په مرکز جلال آباد کې د شزینه واکسیناتورانو مشکوک قاتل نیولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي تورن په بیسود ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. روان کال د وري یا حمل په لسمه نیټه په جلال آباد ښار کې درې واکسیناتورانی د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی دی چې نیول شوی تورن د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي وژنو غړی و او په لومړنیو تحقیقاتو کې هم په جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو په وژنه کې دخیل پیژندل شوی و. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د له فاینانشل ټایمز رسپانې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د یو داسې مهم هیواد له صدر اعظم سره خبرې نه دي کړې چې په ځینو مسئلو په چیره بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همدراز وویل څو واری ورته ویل شوی چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته تلیفون وکړي خو دا کار نه دی شوی. نه پوهیږي چې په تخنیکی دلایلو که په بل وجه دا کار نه کیږي. یوسف وای امریکا له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو پترس کې له پاکستان مرسته غوښته و چې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د حملو مخه ونیسي، خو له دې سره سره جو بایدن له عمران خان سره په دې مسأله خبري نه دی کړې. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار اوس په واشنگټن کې دی چې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. له ده سره په سفر کې د آی اس آی مشر هم ملګری دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په ووم پړاو کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغر دی ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي معنی د اتمی وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران راګرځولې په ګټه دي او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمنه لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د ایران حکومت باید په خپل سیستم کې دننه پریکړه وکړي چې کومه لار غوره کوي. د هم ویل چې ټول په دې سره سلا دي چې ایران باید هیڅ کله اتمی وسله ترلاسه نه کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کول چې زموږ په ویب پاڼه کې ولولې. ادرس دی azadiradio.com. که د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دوهمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکی افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنگي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برتانیې سفارتونو هم په یو ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکی افغانانو د سپار په توګه کار اخلي. دا چې د ملګرو ملتونو د شورا په دغه خبر پانه کې نور څراغلي دا محل مو همکار له کابل را سره استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ کچیرته اوریدونکو ته دا وایي چې ملګری ملتونه دغه راز د دوی امنیت شورا څه وایي، افغان چارواکي د دوی د خبرو په اړه څه خبرګون لري؟ مهرباني.
افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر څه د دې وضعیت د پای وښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالي مندلې او لخکیلو لوریو وختي دي چې په بیرني ډول تاوتریخوالي پای ته ورسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکی افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دې سازمان پر افغان حکومت او طالبانو دا غږ هم کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول ښکل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربن پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې دریځ هرکلی کړی دی. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل دا افغانانو مهمه غوښتنه اوربن دی او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل د زیات کړه.
د افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي او وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تمحال روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د درې لویو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنګي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلاني وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي تاوتریخوالي او د طالبانو بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې ده. دا وختره د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لختل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشري سرغړونو د ژر تر ژره بندېدو او افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللي. په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیې سفارتونو هم غبرګونونه تول شوي دي. د سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سفر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تیرو درې ورځو کې درېمه پرله پسې اعلانیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړونو او جنګي جنایتونو تورنوي. خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کې نیسون مشر عبد الخان متقي په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان خبره کړي افغان حکومت د سولې حل پر ضد ګڼلی. خو افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلې. تر دې چې د یکشنبې په ورځ د ویلي شورا په خلاف ولاړه غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړي او طالبان هم باید یو روښانه ټاکنه وکړي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړنی ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پایته رسیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د افغانستان پر څو لویو ښارونو دا مهال د وسلوالو طالبانو لخوا جګړه روان دي. په دغه ښارونو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. د دې ډلې د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ پر دغه ښار درنې حمله وکړې. د 215 میوان قلی اردو قماندان سمی سادات هم له خلکو غوښتي که طالبان کورونو ته پناه وروړي له خپلو کورونو دی ووزي. د لخکرګاه اوسیدونکي وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبوره شوي. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی. خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي.
ولاړ سم ماجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا دخوا بمبار کېږي. د لاندې خوا طالبان دي. نو وضعیت خراب دی. ورور وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې لشکېلو لوریو وغوښتل.
په لیاز د خدای که طالب زما زغه اوري چې حکومت اوري په لیاز د خدای طالب په لیاز د قران د چا لیاز درته ونیسم. ولې دا مؤمنان درې بازاره کوي دا خاکې بازاره کوي. په هلمند کې دا شال دی. دا اوس تیارې دي بمبار دي. یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی. دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار م کوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سېشنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي. خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قلی اردو قماندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت دی. دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي. د خپل خلکو دپاره جنګ کوم. زموږ د ملت او د خوند او د وړونو دپاره جنګ کوم. ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کیږي په بزرګي مو موږ عفو کوي او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحو باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل سوي او نږدې یو سلو شل تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سي ودی. د ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د هلمند تر څنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نه سي امکان لري افغانستان له یوه دوامداره جنګ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو را سره پاتې شئ. درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د بریتانیا سمندري ځواکونو د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د وی بیړۍ د برمته کېدو د احتمال خبر ورکړی دی. خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وایي که څه هم په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیه لوړې سوې خو په کافي اندازه خوراکي او نور توکي موجود دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې په بازارونو کې د بیه لوړېدو سره سره بیا هم د لوږې او قحطۍ هیڅ ویره نشته.
په بازار منفي تاثیر کړی، تر لس نه تر پنځلس فیصده بازار قیمته شوې دی او همدارنګه جمسم په بعضو ځایونو کې په بعضو ولایاتو کې کم دی. مګر
نوموړي توی چې د بیا د لوړېدو لوی لامل وروستۍ نام نه په بندرونو کې دوه ځای محصول اخیستل او د افغانۍ په مقابل کې د ډالرو د بیا لوړېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې ترغونډۍ او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهی او په پکتیا کې ډنډي پټان د طالبانو لاس ته لوېدلي. د افغانستان د مالی وزارت ویلي دي چې په دغو بندرونو کې فعالیت نه لري. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د تیر لمریز کال د وروستیو څلورو میاشتو په پرتله یې عواید په سلو کې ډېر سلنه زیات سوي. د دغې ادارې د اعلامې له مخې د څوارلسم کال له حمل تر سرطان میاشتې پورې یې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دا په ټاکلې موده کې تر دوو کلونو د عوایدو تر ټولو لوړه کچه ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر ناوی افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو درې نوی افغانۍ اتیا پوله، یا پاوند یو سل ناوی افغانۍ اتیا پوله، یا سعودي ریال یوویشت افغانۍ، زر ایرانی تومان درې افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ، یو زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه یو نوی افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، مخکې له دې چې بیرته کورنیو مسایلو ته راوګرځو، زو یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع را اخلو. د بریتانیا سمندري ځواکونو د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې د وی بیړۍ د احتمالي برمته کېدو راپور ورکړی دی. دا پیښه له هغې درې ورځې وروسته ده چې پر یوې بلې ټانکر لیږدونکي بیړۍ بریت کې دوه کسان وژل شول. اسرائیل او لویدیز د دې بریت پړه پر ایران اچولې ده. همکار مو اجملان دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال راسره دی. انصیب، مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د دې موضوع نور جزئیات ورکړئ.
مننه لودین صاحب، تازه جزئیات دادی چې برطانیې اعلان وکړ چې دغه د کشتۍ د برمتنیونې یا یرغملنیونې پیښه چې د متحده عربی اماراتو په سواحلو کې رامنځته شوې وه پای ته رسیدلې ده. د برتانیا د سمندري تجارت د امنیت سازمان پرته له دې چې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي، ویلي دي چې د کښت یرغمل کوونکو یا برمتنیونکو دغه بیړۍ پریښې ده او دا بیړۍ سالمه ده. دا بیړۍ چې کیر پکې بار وو د برمته کېدو د احتمال په اړه یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړل شوی و، تر اوسه پورې په دې اړه وضاحت نه دی ورکول شوی چې د دې بیړۍ برمتنیونکي څوک و. خو په وروستیو کې د ایران اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره په شدت سره بحراني شوي دي. د برتانیا په سمندري ځواکونو کې درې سرچینو پرون د روټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د اسفالت پرنسس په نوم باندې دغه بیړۍ ښایي د ایران د ځواکونو یا د ایران د ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا برمته شوي وي. اخواته د ایران د سپای پاسداران ځواک دغه تورونه رد کړي دي چې ګوندې دوی یا متحدانو یې د اماراتو په سواحلو کې د یوې کښتۍ په برمتنیونه کې لاس درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده هم دغه پیښه کاملا د ده په وینا مشکوکه بللې ده. متحده ایالات، برتانیا او اسرائیل تر دې مخکې په تیره اونۍ کې ایران تورن کړی و چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په وسیله باندې د عمان په خلیج کې د تیلو په یو لیږدونکي ټانکر باندې برید کړی دی. په دغه برید کې د برتانیې او رومانیې دوه تنه چې د کښتۍ عمله و وژل شوي وو. ایران په دې پیښه کې هم خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د برتانوي چارواکو څرګندونې تکرار کړي او د دوشنبه په ورځ وویل چې په ایران باندې د ایران لخوا د تیلو پټانکر یا په نورو کښتیو باندې بریدونو ته به ګډ ځواب وایي. ایران ویلی دی چې هر ډول تهدید چې د دوی امنیت ته پیښ شي هغې ته به جواب وایي.
کور مو ودان همکار مو اجمل اندو چې ویلی د برتانیا سمندري ځواکونو تازه ویلی چې په متحده عربي اماراتو کې کومه بیړۍ چې برمتا یا یرغمل شوې وه بیرته خلاصه شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د جګړو زیاتېدو سره هلته یوازینی شخصي رادیو هم خپلې خپرونې بندې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د نورستان په ختیځ او لویدیځ کې هم د طالبانو پرمختګونو او جګړو زور اخیستی دی. په لویدیځ کې د حکومت په واک کې یوازې یوې پاتې ولسوالۍ نورګرام باندې هم وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پیل کړي، چې له امله یې هلته د الینا په نوم شخصي راډیو خپل خپرونې او دفتر تړلې. د یاد راډیو مسؤول صاحبداد همدرد آزادی راډیو ته وویل
سحه جګړیزه سحه ده، وخت نا وخت مرمۍ راځي، په دې خاطر باندې چې مشکلات ایجاد نشي او کم کارمن زیان ونه ویني یا مسایل تخریب نشي، موږ د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
د ښاغلي همدرد په خبره چې دغه راډیو په 2011 زیږدیز کال کې د انټرنیوز په مالی همکارۍ جوړه شوې وه، که څه هم چې له یادې نیټې تر دې دمه په اقتصادي او امنیتي لحاظ ډېرو ستونزو سره مخ شوي، بیا یې هم خپلو خپرونو ته دوام ورکړی و. خو اوس د جګړو زیاتوالي له امله د حالاتو ښه کېدو پورې خپرونې نشي کولی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې الینا راډیو د جګړې د شدت له امله خپرونې درولې دي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل خالق خالقیار آزادی راډیو ته وویل
له بده مرغه الینا راډیو خپل نشرات د دې وروستیو سورو د جګړو له امله درولې دي، خصوصا کله چې د الینګار لوسالۍ سقوط وکړ او جګړې په نورستان نورګرام لوسالۍ کې شدت واخیست، نو دوی خپل نشرات بند کړي دي او راډیو تړلې ده او کارمندان هم سیمو ته وتلي دي.
همدارنګ سول سهار رادیو په تزلزل حالات کې د شاید غویم ویل چې 2-2-3 ورځې کې شاید موږ هم خپل نشه جګړه سخت سي خپل نشرات به
په نورستان کې د الینا پونوم رادیو په داسې حال کې خپل خبرونه بندوي چې ل دې وړاندې په هلمند کې ډېرې او یو شمیر نور ولایتونو کې به یو تعداد سیمایز رادیوګانو د جګړو د زیاتوالي په سبب خپل دفترونه تړلي او خبرونه بندې کړې دي. حکومت او وسلوال طالبان دواړه په ښکاروي چې دوی رسنۍ او خبريالان سرکار نه لري، خو دواړه کوښښ کوي چې معلومات پټ او رسنۍ باندې خپل شرایط ومني.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
ورزو خوسته په خوست کې لزګونه نوی ځوانان د مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو پولیسو کې شامل شول. فارغ او سرتیرو ویل چې د پوځي دند پر مهال به خلکو سره د خپل کورنۍ او د غړو په شان چلند کوي.
د افغانستان لپاره خدمت کو.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوی فارغ شوی سرتیری وای دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې ترڅنګ هغوی سره د خپل کورنۍ د غړو په شان چلند ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبه په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له 1/8 دورې څخه د لسګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې آزادۍ رادیو ته وکړي. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لمړی ساران عتیق الله وای
د ولس د اوسکلای د رامنګ داسې تربیه دای ته ورکړه چې باید ولسره خبر خورد وکي، ولسته خه امکانات زمينه سازي وکي، خدمت وکي. موږ به رښتینی معنا د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په سطحه د دولت سره ډیر همکار دي. کله چې موږ وځي کې توظیف کیږو پرسونل سره د پولیس ډیر خام کوي کی ان تر دې چې چای رو بسي او بر بسي.
فارغ شوی سرتیری وای دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپل ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازم هم راسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولې تعلیمي سرباز مونږه دلته په شاله ډیر څه زده کړي. ان شاء الله د خپل ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپل د ولس لپاره د کشپای ک ورځي ک باران ک هر وخت خدمت ته چمتو یو. ولس د مونږ سره همکار دی او د مونږ سترګې دی او د خپل د ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخو خو سمنیا قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وای سرتیرو ته د پوزی او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوی چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپل ټولو فعالیتونو کې د بشري حقوقو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
په دا جریان د وته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې بشري حقوقونه او مسلکي زده کړې دا دوی ته تدریس شوې دي. د قانون په چوکاټ کې مسلکي برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیه روزل شوې دي. ان شاء الله ولسمه ته به دوی خدمت کوي.
سره لیدې چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلن نیوکی کوي، خو په ټوله کې وای چې اوس مهال د افغان ځواکونو پر رویه کې خواله راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه هم در د لغمان ولایت د بلی آباد د قریه یو تن سن اوسیدونکی یم. بلی آباد د قریه د بدیول آباد د مکتب د یولسم سن شاګرد یم. دا چې مونږه مکتب تقریبا 2 کاله کېږي فارغین ورکو، تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکوو. مونږ هیله دا ده د محترم وزارت معارف څخه چې مونږ دا ستونزه واوري او غور وکړي، مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه کړي. السلام با احترام وزارت روزګرته د مثال اوس نوې پولیس چالي کې طالبانو دا شی بل حال جوړ کړی دي چې د عینک کښنه کې دوی اوس عمومي روانې د بغراو بجري بندي کړی دي او پر خشتي خاورې لکړي دي او دا خو تقریبا د 15 ورځې کېږي چې دوی پر بندي کړی دي. داخله وو چې نو زاده چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالي به څنګه شي او د دلته امنیت ناوړه داخله وو. سره وخت سلام علیکم.
السلام علیکم مزلی د سر جمع د خوست ولایت صبره ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ غوښتنه د مرکزی حکومت دغه راته موږ ته پر منځ شوه صبره ولسوالۍ خپل بسات بندر ته دغه پر باندې د اختر نه مخکې دته خور راغلی او خلک سپری سر ولسوالۍ خلک یې سارو یو خو یو غاړي نه بلې غاړي ته نشوې تللی. موږ له حکومت نه دا غوښتنه چې دا پل زر تر زره جوړ کړو خلکو ته اسانتیا برابره کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته زهرو کاروان اونې ځ خبرونه لرو خو اوس اورورو ورسېدو د دغه خبری مجله د دغه خبری خبرونه د پای شي بوته د لسنیمه بجې دي راځي چې له اسمت ساروان لاند خبرونه واورو.
د کورنی چارو وزارتوی د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تیر شپې برید د سلورو حمله کوونکو په مړینه پای ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځان بولې والی وژلی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په مرکز جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو مشکو قاتل نیولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د یوه داسې مهم هیواد له صدراعظم سره خبرې نه دي کړې چې په ځینو مسئلو په تېره بیا په افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنګټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمي موافقې په اړه د خبرو اترو په اووم پړاو کې ګډون وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشئی موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
پانیرار ولایت کې تر 90 کیلوګرام ډیر چرس او نشئی ګولې ونیول شوې. له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې اته 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې پولیسو د جلال آباد ښار د نهیم ناحیې پر یو بل کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 1213 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې درې ټنه نشئی مواد وسوځول شول. په دې نشئی موادو کې 1440 کیلوګرامه هیروین، 1040 کیلوګرامه تاریاک، 350 کیلوګرامه چارس او 1040 کیلوګرامه وچ کیمیاوي مواد شامل دي. د نشئی مواد د تیر شمسی کال د ورستیو میاشتو څخه نیولې بیا روان کال د اسد تر میاشتې پورې نیول شوی وو. د نیمروز ولایت امنیه قماندان وحید الله نظامی ازادي راډیو ته ویل چې د دې قضیو په تړاو درویش نفر نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوی دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشئی موادو شپږ اویا قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ راډیو ویل چې دوی د روان کال د سرطان په میاشت کې د نشئی موادو 150 قضیې څېړلې او د نشئی موادو قاچاق کوونکي له یو څخه نیولې بیا تر دېرش کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د روان کال د سرطان په میاشت کې کابل د ولسو او ننګرهار د لسو قضیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشئی موادو ډیری پیښې پکې ثبت شوي دي.
د نشئی موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي.
امثال ادارې ملي سای معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
مور مې وفات شوه، پلار او کورنۍ مې نه درلودل، له داسې خلکو سره اوسېدم چې هغوی نشي کولی.
دا چې په پوهنتونونو کې د محصلینو د اعتیاد لاملونه او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه لرو.
متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پوهنتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر کارول کېږي.
تزمری په نوم یو معتاد وایي چې یو ایرانی په چل او فریب په نشو اخته کړم،
دا ګولې مې چې خوړه بس نور کار باندې مې شروع وکړه، کرا کران دسې کار باندې ګرمېدم او ګرمېدم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دا کارتونونه د چا دي؟
دا زما د کمانډان صاحب.
کرا کته شه یو لري راخ کراکه
سمه ده، دغه له درځم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار نشه یي مواد له هغو ګواښونو څخه بولي چې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان امنیت له خطرونو سره مخ کړی دی. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم نشه یي موادو د پخوا په شان د افغانستان امنیت او ثبات له تهدید سره مخ کړی، خو د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په دې راپور کې د کوکنارو د سروې د ځنډ له امله هم پر افغان حکومت انتقاد شوی دی. خو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د سروې په برخه کې اوس د دوی ستونزې حل شوي او سخ کال به د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور هم کره او دقیق وي، او هم به د نورو کلونو په پرتله پر خپل وخت خپور شي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار و هغه عوامل په ګوته کړي چې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخ کړي دي. په دې راپور کې نشي مواد شپږم عامل بلل شوی چې د افغانستان راتلونکی تهدیدوي. سیګار وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه محدود کړي او ځینې پروګرامونه خو یې بیخي په ټپه درولي دي. سیګار د نشي موادو د سروې په اړه افغان حکومت هم ګوته نیولې او وایي چې د بودیجې او مالي مرستو پلان د ځنډ له امله له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له ستونزو سره مخ شوي دي. خو په دې اړه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو د انسجام رئیس محمد شعیب صبوري ازادي راډیو ته وویل چې اوس د سروې په برخه کې د دوی ستونزې حل شوي دي. ښاغلی صبوري وایي چې دوی په روان کال کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کړې ده، او د 2020 میلادي کال د سروې راپور به هم پر خپل وخت پور کړي.
امثال ادارې ملي احصایې معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده. هغه ولایتونه او ولسوالۍ چې له امنیتي پلوه هلته سفر کول امکان درلود سروې کوونکي ورغلي او سروې کړې ده، او انشاءالله چې په 2021 میلادي کال کې به د سروې راپور د تیرو کلونو په پرتله هم موثق وي او هم به پر خپل وخت پور شي.
سیګار په دې اړه اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امریکایانو د نظامي حضور په محدود کېدو سره به له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شي. د سیګار په راپور کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو برخلیک نامعلوم بلل شوی دی. د سیګار په راپور کې د نشه یي موادو په اړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې وروسته هم اندېښنه ښودل شوې ده. د سیګار څېړنې ښیي چې د افغانستان په سولو کې 30 خاورو چې د طالبانو په کنټرول کې ده هلته عملا کوکنار کرل کیږي، او په سولو کې 25 خاورو چې د دولت تر واک لاندې ده هلته هم کوکنار کرل کیږي. دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې نشه یي مواد اوس هم د طالبانو مالي سرچینه ده، او طالبان له دې لارې په لاسته راغلو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي.
افغانستان که هغه سیمه چې ناامنه دي، مخالفین په هغه باندې تسلط لري یا امنیتي ارګانونه هلته حضور نه لري، هغلته په ډېر آزاد شکل د مخدرات توکو کرکیله، قاچاق او خرید فروش صورت نیسي، چې په دې منبع څخه ترورستانو ته یا د دولت مخالفینو ته پیسې ورکول کېږي، هغه تمویلیږي او هغه خپله برخه یا حصه د هر په هر نامه شي، یا د مالیه یا د زکات یا د هر څه نوم چې پېږدی د دوی څخه ادعا کاروباریانو څخه اخلي.
دا چې د نړۍ په سلو کې 15 تاریخ په افغانستان کې تولیدي د سیګار دې ټکې ته هم اشاره کړې او وایي چې د افغانستان شی موادو نړیوالو بازارونو ته لاره موندلې او دا اندېښنه شته چې طالبان او ترهګر له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د امریکا متحده ایالاتونو امنیت تهدید کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کاروبار کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري او درملنه هم د لوی موتادینو په پرتله ډیر ګران کار دی. طبي ډاکټران زیاتوي چې د ماشومانو د وجود حجرات د ودې په حال کې دي. نشه کول د حجرات شندوي او په نتیجه کې د هغوی فکر وده نه کوي. موږ چې له جنو ماشومانو سره خبرې کړي هغوی وایي چې دوی ځکه په نشو اخته شوي چې د کورنۍ ملاتړ یې نه درلود، خو په ځینو حالاتو کې بیا د کورنۍ د غړو احتیاط د دې سبب شوی چې دوی هم ورسره موتاد شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې پر جګړو او بې وزلۍ سربیره د کورنیو ترمنځ بې اتفاقي او جلا کېدل د دې سبب شوی چې لسګونه ماشومان بې سرپناه او د کورنیو له سیوري څخه بې برخې پاتې شي. وروسته هم دا وضعیت هغوی دې ته اړ باسي چې نشو ته مخه کړي.
مردم برم پودری می گفت مثلا
رویا ده هغو افغان ماشومانو لډلې څخه ده چې په جګړو کې مور او پلار وژل شوی دي. کله چې دا د مور او پلار له پالنې، مهربانۍ او ملاتړ څخه بې برخې شوه نو د معتادینو په دم کې ونښته.
مادرم فوت کرد، پدرم مام خانه آدم
مور می وفات شوه، پلار او کورنۍ می ندرلوده. لداس خلکو سره اوسیدم چې هغوی نشي کولی. زه وړه ومه، کله چې به دوی نشي کولی بوی ما هم احساساوه، خراب اندې لګیده. له همدې عمله زه هم ورسره معتاده شوم. مجبور ومه چې غلا او نور بد کارونه وکړم. که مور پلار او کورنۍ می درلودی ښایي هیڅ وخت نه وای معتاده شوی.
د عام روغتیا وزارت د اټکل لمخي د افغانستان د بي سرپناه معتادینو له هر سلو معتادینو څخه درې ماشومان او زلموټي دي. د معتادینو د درملنې ډاکټر ماروق صفوي وایي چې هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرستونه لري اسانه نشو ته لاره پیدا کولای شي. د دغه ډول ماشومانو یو ستونزه دا ده چې درملنې ډیر ګران کار دی.
هر قدر که در سن پایین تر مواد مخدر
نشه چه هر سومره پا ماشوم توب که پیل شی هاگ عمره سه زیانونه دیر او درملنه هم گران کرده. زکه چه ده ماشوم دو جود طول حجرات ده وده پا حال که دی. نشه ای مواد لمره اصاب و تا زیان رسوی چه پا نتیجه که قضاوت او سام فکر نشی کوله.
قضاوت کرده نمیتانه، فکر درست کرده نمیتانه.
پا کور که ده مور او پلار نشی کبل ده سبب کی چی ماشومان هم پا نشو وقت شی او هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرستونه لري د اوږد مهال لپاره همداسې معتاد پاتې کیږي. بلقیس هغه ځوان نجلۍ ده چې د مور او پلار د احتیاط له امله درنو او سختو کارونو ته اړ ایستل شوې ده. دا چې د نشي موادو په اړه معلومات نه درلودل د نشي موادو مافیایي ډلو دا هم نشو ده وهڅوله.
لومړی مې پلار معتاد و، بیا مې پلار مور هم معتاده کړه. کار مو ډیر کاوه. ما ته ویل کېده چې که نشه وکړې نه ستړی کېږي او ډیر کار کولی شي. بس هغه و چې ما هم نشه پیل کړه.
که څه هم د احتیاط د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د علاج موده 15 ورځې ده، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې دا موده انداز چې تر یوه کال هم ډیره ده او په دې پړاو کې د کورنۍ هر اړخیز ملاتړ ته ډیره اړتیا ده. په دې اړه ډاکټر هما منصوري وایي چې که کورنۍ د تداوي شوي شخص ملاتړ ونه کړي امکان لري چې دا شخص انده چې څو کاله وروسته بیرته په نشو وخت شي.
ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم.
موږ د ناروغانو له کورنۍ سره اړیکې لرو. ځینې یې پوهاوی لري او له خپلو ناروغانو سره مرسته کوي، خو ځینې کورنۍ بیا پوهاوی نه لري. که پوهاوی ولري له ناروغانو سره مرسته کولای شي. هغه ناروغان چې کورنۍ یې ملاتړ کوي درملنۍ هم موثره ده، خو هغه ناروغان چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي درملنۍ هم نیمګړې ده.
ماشومان او نوي ځوانان د نشي موادو مافیایي ډلو لخوا د دې لپاره ګمارل کیږي چې پر معتادینو نشي مواد وپلوري. له همدې امله د هغوی لاس ته ډول ډول نشي مواد ورځي. د دې ډلې ډیری ماشومان په ماشومتوب کې په هیروینو، ښیښې او نشي ګولیو معتاد شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتل ډیر خطرونه لري.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې ورستیو کلونو کې نشئی موادو په هنتونونو ته هم لاره کړې او ځینې محصلین د مافیایي ډلو لخوا په بیلابیلو نشو باندې اخته او له درس څخه پاتې شوي دي. دا چې محصلین څه ډول نشه کوي، د دوی پر درسي بهیر کومې ناوړه اغیزې لري او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي په هنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې د محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي.
مونږ مشورتي او حمایوي مرکزونه نه لرو، هم په کورنیو کې دا مشکل وجود لري، هم په پانتونونو او هم په مکتبونو کې. ځکه ځوان هغه تغییر چې د په فزیکی ژوند یا په جسم کې راځي، د دغه بدلونونو سره د سمون د پاره یو چاته ضرورت لري چې مشوره ورکړي. ځینې وخت دا د دې عامل کېږي چې د مخدره موادو ته بوزي، همدارنګه د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا، د نابلتیا او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لاړ شي، ځکه نه پیږي چې موتات کېدل د ژوند تباکي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو نه نظارت یا ضعف د نظارت، همدارنګه ډیر عمده لامل دا ده چې کله چې دوی په کانکور ازموینه کې د خپل خوښي وړ رشتې او څانګې ته لار پیدا نه کړي، دای ممکن د خپل د ذهن د آرامولو د پاره د خپل مشکلاتو د حل لار امدا وګڼي چې مخدره مواد ته مخه کړي او معتاد شي. همدارنګه ځینې مافیایي کړي هم کوشش کوي چې محصلین او ځوانان په خپل لومه کې راګیر کړي او ښکار کړي. اوې یو دروغجنه دنیا د دوی په ذهن کې ورأچي دي. محصلان دای بل لامل کېدلای شي.
دوی معمولا په چړول نشو باندې اخته کیږي د محصلین.
بعض تحقیقات چې د معارف وزارت او همدارنګه عالی تحصیلات وزارت له خوا شوی، متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پانتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر کارول کې
نشي. د محصلانو پر تحصیلي بهیر کومي ناوړه اغیز لري؟
زمونږ یو محصل که مخدره مواد باندې روغ دیسو ورو داسې کیږي چې د تحصیل سره د استاد سره د پانتون سره همدارنګه ټول هغه علمی چارې چې د پرون کې لري د دیو سره پریکون راځي او بل اخره اخیری سرنوشت دی چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل تشپه ورسته راکی.
ل نشو څخه د محصلینو د وقایع لري چارې کومې دي او په دې برخه کې پانتونونه او د لوړو زده کړو موسسي څه مسولیت لري؟
په نصاب کې باید مخدره مواد او د ضررونو مواد یا مزامین ځای په ځای شي، یعنی دا موږ باید د مضمون په شکل اجباراً په ټولو پانځیو کې ځای په ځای کو په درسي نصاب کې. همدارنګه استادان هر مضمون چې تدریسي خصوصا د اسلامي ثقافت مضمون تدریسي دی موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او معتاد کېدل او ته او د دې ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي. همدارنګه پانتونونه باید سیمینارونه دي د پاره ولري، سمپوزیمونه ولري، ورکشاپونه ولري، په علمي مجلو کې د موضوعات ځای په ځای کې. همدارنګه مونوګرافونه سی او محصل د تحصیلي دور په پای کې لیکي، کوشش وسی چې د مخدره مواد او مختلف ډولونه او د دې اړوند موضوعات د مونوګراف په شکل محصلینو ته ورکړ سي. پانتونونه همدارنګه باید علمي سایر په لړ کې کله محصلین هغه ځایونو ته بوزي چې هلته معتادین راټولېږي، دغه هغه بد وضعیت په سترګو وویني، نو هلته که یو استاد یو لیکچر هم ولري د سیمینار په شکل باندې معلومات محصلینو ته، نو دا خلاره ده مخنیوي کېدلای شي. دارنګه هغه محصلان چې معتاد شوي او بیرته بیا د احتیاط نه جوړل شوي دي، تداوي شوي، هغوی راوستل سي پانتونونو ته یو مجلس کې. هغه بدې ورځې چې د احتیاط په وخت کې درلودلې د دوی د خلینې محصلین واوري، دا به ډیره ښه اغیزه ولري. همدارنګه پانتونونه باید دقیق نظارت ولري کنټرول ولري خپل محصلین باندې، یوازې تعلیمی برخه ته توجه نه کوي، تحصیلی برخه ته توجه نه کوي، بلکې د دې ځوان او د محصل ټول چارې او د ژوند ټول اړخونه باید په نظر کې ونیسي. لږه جمله نه یو اندغه ده چې وګوري چې د ځوان په وخت راځي نه راځي، حاضری سماده کنه ده، او د پانتونه چې وځي څو وخت کور ته رسیږي. هداقل معلومیږي چې یو محصل چې کله د عادي او نورمال حالت نه ګرځي، آثار او علایم استادان او د پانتون مسولین درکولای شي. کویلې دل په ځینو محصلینو کې چې دوی د نشي خواته مایل لري، نو باید دوی د کورنۍ سره ارتباط او اړیکې ټینګه کړي، د دې بدبختۍ نه څنګه مخنیوي وسی چې د اعتیاد او د مخدره موادو نشو خواته لاړ نشي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان پر غاښونو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی معیار خبرې واورو.
پلان مهاله کې کیدای شي هغه خرابوالې د خولې او د غاښو مې چلو شي چې هغه قابل برگشت دي. مثلا د خولې خرابوالې چې بوی بد ور کوي تعفن بلري، او همدارنګه د غاښو زیړوالې، د غاښو کریز، د غاښو هغه کلسیفیکیشن چې په مې چلو دي هغه کیدای شي چې تقسیم کو. او په اوږد مهال کې کیدای شي چې غاښونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره، او کیدای شي غاښونه د بینول شي او ولويږي، او همدارنګه په اخر مرحله کې کیدای شي چې د خولې د سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبري، او اوس د خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت نهویس کلن زمرای درې کاله مخکې په ایران کې اوسېده، او هلته یو ایرانی موټر چلوونکی د زیر زبانی په نوم په نشې ګولیو موتات کړ. کله چې افغانستان ته راغی په پودرو موتات شو. دا چې زمرای نوري کومې نشې کوي او د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه راته کیسه کړې ده.
ایران کې درې کاله مخکې سیمټم کته کول جګول او بارولم، زه موړکای سندوسال میخوام، زور مې نور تر رسید د سیستم دې کار ته. دا ټیلر موټر وان ډرایور و، هغه خپل موتاد باندې غا تریا کې ول او باندې ګولې خړلې. دا یو رقم وړي وړي ګولې وي زیر زبانی په نامه باندې ایران کې ګولې راکړوي. دا ګولې یو خره زبلند دی واچو، دا وای فائدہ درته کی. دا ګولې می چی خوړه بس نور کار باندې می شروع وکړه، کاران بس کار باندې ګرمیدم. خلاصان اول کم بوجی ډیره په زحمت راجګوله، پس ته پس د 50 کیلو بده چې ولا 2 کیلو چې راجګم. پینځلسم اورز می دا ګولې ونه خوړه، مال تر دایسته کرازه شاید دې پاس لدی دي زور ورسیږي. پینځلسم اورز چې راجګسم بیخی زتی راجګی داینس وای، اماغه چرادم پیدا کماغه ګولې می مال تهران کې خړې خړې خړې. افغانستان ته چراغ لماغه ګولې می ځان سره یو څرا وړې وي، نو رغه چې خلاص شې ترې مودول ګولې می شروع کړل، نو هغه یو څرا تویل وای دا ډېر ټکان پیدا کوي د شي کې یوغه کې دا غدا وغه دا لغنه و چې دا پودر وې دا به تر دي. اماغه چې په پودر باندې بس اماغه سیګریټ کې به میا چول ما جلو په سر بچو مو محل می دی ورځ و 100-200 روپۍ ما هر ورځ په ورکول سیګریټ کې می چوهله. سیګریټ نه می چې زرورق تکړه چې زتی له موټر باندې نو له کاروبار نو لار چنم پاتې سم. اغه کوم اندام، اغه کوم بدن شای چې ما درلوده، اغه په دغه دوه دوه نیم میاسو کې ټول راشک واخیست. یعنی چې کله به خمار سم چې چاړه بر سره وڅوک په مخ راغلم، پروا نه راتله وه می وتلم تلم. ګوښه نشانه کړای و ملانډي والا یو وستم، سم له منجلسه وستم، غونه به مال اسی ځان ګوخه کاو چر چر ته مې ولیده، پس صدر به مل ځان تاو کو تر لاړم چې خالی ما ته دوه نه راتونه وایسي. ولې د سه سوې د قوري قیافه دی ولیدونه تغییر کړي چې چم نه امدغه درې درې نیم کلو کې چې لم غاولم شروع کړي تر دغه اخره پورې څلور پنځه لکره پم پی ولی.
دا ازادي رادیو در نو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې شکور تل خپلوانو څخه یو څوک خورما ورکوي چې د بشیر په نوم یې خپل یو انډیوال ته ورسوي. شکور هم د دې پر ځای چې د خورما کارتنونه وګوري، له ځان سره یې موټر ته پورته کوي او رواني. په لار کې پولیس موټر دروي او د خورما کارتنونه ګوري. له دې سره سم پولیس سخت په قهر کېږي او شکور له ځان سره بیاي. دا چې په کارتنونو کې به څه شي وي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دادا دا موټر تلاشی کو
مهربانی وکړئ وایه نه قماندان صاحب
دا د موټر تلا خو خلاصه کړ
اوس واره سترګو قماندان صاحب دا دی وګوره قماندان صاحب
ښه ښه په دې کارتنو کې څه شی دي
نه پوهیږم قماندان صاحب دا دی ویشورلې دي
دا کارتنو نه د چا دي
دا زما دی قماندان صاحب
راکته شه یواره راکړه
سمه ده دغه درځم
قماندان صاحب د سورلې وګړي دي بل څه نشته پکې
هو رښتیا هم چې غوټي دي خو دا کارتنونه یې باید وګورم
دا راغلم قماندان صاحب
په دې کارتنونو کې څه شی دي
خرما ده
د چا ده
سوغات ده زما یې ونډیوال راکړل وایي نه چېرته ورسېدې زنګ ورته ووهه د بشیر په نوم یو څوک درځي او دا کارتنونه یې په لاس ورکړه
ښه ښه ته ودرېږه چې زه یې ورې خلاص کړم په دې کارتن کې دا نورې کڅوړې څه شی دي
نه پوهېږم قماندان صاحب خرما وایي
ته اوس ما غولوې ه ته ورته وګوره دا خرما ده که تاریاک دي
څه شی تاریاک تاریاک نو کوم مشهور قماندان صاحب قسم په خدای که به دا تاریاک زما یي
هلکه نو راشي دا هلکه موټروان ونیسئ او کارتنونو سره یې په موټر کې پورته کړئ
قماندان صاحب ما پرېږده قسم په خدای که به دا تاریاک زما یي زه بل چا تېرېستلی یم زه بې ګناه یم
څنګه دې پرېږدم دا دې خپله وایي چې دا کارتنونه زما دي تاریاک دې رابر کړي او وایي چې ما پرېږده
قماندان صاحب تاریخ خود دې دي ما خوشاله چې خپل سورلې ویسم
که تا د خپل موټر بار او غوټي سمې کتلای نو دې الک بچنګ صاحب موټر کې قاچاق تیرول هم ور سره شریکې
او خدایا تر څه په بلا وختم سورلې نه دا غم دی غم
د دې موټر ته پورته شي وروسته به معلوم شي چې ګناکار یا څوک به ګنا تر دا الک موټر روان کړه دا دې اډې ته راورسېدو اوس تاسو په یو شرط خلاصېدای شئ چې له پولیسو سره مرسته وکړئ
څنګه مرسته وکړو څنګه مرسته وکړو قماندان صاحب
زه لار درته خیم شکر ته بشیر ته زنګ ووهې چې خرما مې راوړې راسه یې اوسه کله چې دی راغی موږ به یې ونیسو کله چې اصلي قاچاقوالا پیدا شو نو تاسو دواړه به خلاصې
دا خو ډېره ښه لاره ده
ګوره شکر ښه ځان زړور وښیه باید هغه پوه نه شي چې ته پولیسو نیولی یې
سوال قماندان صاحب دا له اوس ورته زنګ وهم
سلام علیکم
سلام علیکم ته بشیر خبرې کې
او زه بشیر یم
د ګل محمد په نوم یو چا درته ویلی و چې سوغات در لیږم
او راته ویلی و ویلی د شکر په نوم یو څوک خرما در وړي
زه شکر یم بس هغه خرما ما درته راوړې ده زه پټې کې درته منتظر یم راشه خرما دی یوسنو
زه په همدې خرما پسې مخ کې لاړې ته راغلم
نو پاړه کې چیرې ولاړې
د اشرف رستوران مخ ته ولاړ یم
دلته خو زه هم ولاړ یم خو ته راته نه ښکارې ته صبر ښه دا په لاس کې چې دی کڅوړه ده دا خو به نه وي
هو دغه زه یم دا د یو لاس مې پورته کړه وینې مې
بس ومې لیدې ته همدلته ودرېږه دا د ځم دا اوس درځم
ته مخکې شه موږ به پټ درپسې شو
سمه ده دا دی ورځم سلام علیکم بشیر ماما خی
وعلیکم سلام خی جوړه په خیره کړی
خیر اوسې ماما خیر اوسې
زمان دې خنا وه ما ویل چې پولیسو نه نیولای
نو پولیس به ویلی نیسی خرما مې را بار کړی و
خیر اوس شکر چې په خیر را ورسېدې
نو ته یو نه کورې گئی الکانو دې یونی سي لاسو نه وټړې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
روختیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي